سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
د سپین خبرې یاره کو راست خبرونه ډیرو قدرمنو او درنو اوریدونکو نازولو او قدرمنو لیدونکو ستړي مش په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله اوسي. دا د بیا هم د یوې مهمې موضوع باندې د بحث وړ دی چې د میلمنو نظر به پرې اخلو، هغه موضوع چې افغانستان او افغانان ورته ډیره زیاته اړتیا لري، اما دا هیلې تر ننه پورې په لازمه توګه نه دي پوره شوي. نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. ملګر ملتونو دا ورځ د سولې د ارمانونو د پیاوړتیا اوربان او تاوتریخوالي ته د نوایلو په مخه اعلان کړی ده. درنو اوریدونکو، په همدې موضوع د میلمنو نظر اخلو چې که سوله د جګړې ختم یا اوربان دي، نو آیا افغانان سوله ایز ژوند لري؟ او همدارنګه په یو ټولنه کې باثباته سوله څنګه راتلی شي؟ دا او نور ورته پوښتنې په خبرونه کې میلمانه ځوابوي. قربانیم زانم شباشنه از زما قدرمنه همکار فوزیه جان احسان.
بسیار زیاد تشکر از خودت نوشابه جان. من هم سلام های خدا به شنونده ها و بیننده های برنامه را کراست از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم میکنم. آرزو دارم صحتمند باشین و همچنان بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا و برنامه رو کراست باشین. اما قسمی که نوشابه جان گفتن، در برنامه امروز در رابطه با روز جهانی صلح صحبت میکنیم که برابر است با 21 ماه سپتامبر. اما صلح به چی معنا؟ صلح بر مردم افغانستان به چی معنا؟ و آیا نبودن جنگ در یک کشور به معنای صلح است؟ و صلح دیگه چی مؤلفه هایی داره که میتونه شامل در کشور وجود داشته باشه که بگوییم صلح هست، یا اگر وجود نداشت نمیتونیم گفته که در کشور صلح تامین است؟ در روی موضوع صحبت میکنیم. دو مهمان گرامی داریم، البته محترم یاسر احمدزی رئیس انستیتیوت صلح افغانستان و همچنان رحیم جامی تحلیلگر مسائل بین المللی را با خود خواهیم داشت. اما قبل از اینکه با مهمانای گرامی صحبت کنیم، خبرهای سرساده می‌شنویم.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زانو شباشنای تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي آصف درانی په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د پاکستان په سفارت کې یو لوړ پوړی پاکستانی ډیپلومات امریکا غږ ته د ښاغلي درانی په مشرۍ د یو لوړ پوړی پلاوی سفر تایید کړ، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دغه پلاوی د سفر په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارزافیره میرمن ترینډکر د چهارشنبه د ورځې ناوخته د سپتمبر په 20مه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په خپل پاڼه لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت د یو تخنیکي پلاوی سره په افغانستان کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې په ګډو اندېښنو او افغانانو ته د ملاتړ د برابرولو په لارو چارو خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو په دوحه کې د میرمن ډکر په ګډون د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو سره څو ځلې کتلي، خو دا لومړی ځل دی چې افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ډیپلوماتان د طالبانو د حکومت د یو پلاوي سره د نشه یي توکو د مبارزې په برخه کې په همکارۍ خبرې کوي. د آسیا پراختیایي بانک افغانستان سره مرسته اعلان کړې. په یو اعلامیه کې آسیا پراختیایي بانک ویلي چې مرستو ته د آسیا پراختیایي بانک اړو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د ملاتړ او بدیل معیشت د چمتو کولو او افغانستان کې د بشري بحران د اغیزو کمولو لپاره دغه هیواد سره د 400 میلیونو امریکایي ډالر مرسته تصویب کړې ده. د فیلیپین په پایتخت مانیلا کې د دغه بانک لخوا د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې افغانانو سره د دغه بانک د پیسو د غملاتړ به د ملګرو ملتونو د ادارو لارې د خوړو د مسؤلیت د اړتیاو او افغانانو ته د روغتیايي خدمتونو د چمتو کولو په چارو په مصرف ورسیږي. نن د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې د ارمانونو د پیاوړتیا اوربان او تاوتریخوالی ته نوې لوپ مخه اعلان کړی ده. خو دغه سازمان زیاته کړی چې ریښتینی سولې ته رسیدل یوازې په ځمکه د وسلو ایښودل نه دي، بلکې داسې یوې ټولنې ته اړتیا ده چې ټول غړي احساس ولري، وده وکولی شي او په دې کې د داسې چاپېریال رامنځته کول شامل دي چیرې چې خلک د نژادي توپیر پرته له مساوي چلند نه برخمن شي. د هند ولسی جرګې چهارشنبه ورځ د سپتمبر په 10مه د سی یو طرحه تصویب کړه چې لبخې به د استازو په جرګې کې د خصو ونډه دوه برابره او د دغه جرګې یو پر درېمه برخه څوکۍ به دوی ته ځانګړې شي. په دې اړه نور تفصیل اورئ.
په دې اړه د هند د پارلمان ویان اوم بیرلا وویل دغه طرحه په پارلمان کې د حاضر غړو د دوه پر درو موافقو رایو سره تصویب شوه. دغه طرحه کله چې قانوني بڼه خپل کړي نو د ولسی جرګې او د ایالتي شوراګانو یو پر دریمه برخه چوکۍ به ښځو ته ځانګړې کړي سي. که څه هم په هند کې چې د نړۍ تر ټولو لوی دیموکراسي ګڼل کیږي، ښځو په وروستیو لسیزو کې د صدراعظمانو، والیانو او د ګوندونو د مشرانو په توګه دندې ترسره کړي، خو په پراخو سیاسي اړخونو کې د دوی حضور د نارینهوو په پرتله کمرنګ دی. همداراز رسمي احصائیه شي چې تیر کال د هند د درېمې برخې څخه کمې میرمنې د دغه هیواد په رسمي کاري ځواک کې شامل وې. د هند په پارلمان کې د ښځو د حضور او ونډې د زیاتولو طرحه له 1999 کال راهیسې شپږ ځلې رایې ګیري ته وړاندې شوې، خو تر اوسه داسې یوه طرحه بریالۍ سوې نه ده. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا حکومت د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه وویل چې په وینزویلا کې د مخ په زیاتېدونکو بې ثباتۍ او ناامنه شرایطو له امله به د دغه هیواد 420,000 اتباعو ته اجازه ورکړي چې په متحده ایالاتو کې پاتې شي او د 13 میاشتو لپاره په قانوني توګه کار وکړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره به د وینزویلا هغو اتباعو لپاره چې د 2023 کال د جولای میاشتې د 13 نیټې نه مخکې په متحده ایالاتو کې لنډمهاله محافظتي وضعیت تمدید او همداراز له متحده ایالاتو څخه د هغوی د ایستلو په وړاندې به ورته موقت خوندیتوب او د کار جواز ورکړي. زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د تایوان پاوز نن پنځشنبه یو لړ پوځي تمرینونه وکړل چې پکې په سنټوا کې یوې پوځي اډې باندې د بریدونو تمثيل اجرا شوه. په دې پوځي مانورونو کې ټانکونو او جنگي هلیکوپټر په جالي دښمن د ډزو کولو تمرینونه وکړل. د تایوان د دفاع وزیر دا اقدام یو تازه خطر بلل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د تیرې دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې تایوان د چین برخه ده او هیڅ ډول بل موضوع ترمنز نشته. نن پنځشنبه د آذربایجان لخوا د نیول شوی ناګورنو قرباغ سیمې د بیا ادغام پاړه د یادې سیمې د ارمنیانو د استازو او آذربایجان د حکومت ترمنز مذاکرات بیا پیل شوي. د آذربایجان دولتي خبری آژانس وایي چې د ناګورنو قرباغ د سیمې یو پلاوی چې د روسیې 16 ساعت ورسره وو د آذربایجان ایولا خرګوټی ته د خبرو لپاره رسیدلی دي. د ناګورنو قرباغ چارواکي او د آذربایجان دولتي رسنۍ وای خبرې د سیمایزو مشرانو او د باکو د حکومت ترمنځ د آذربایجان سره د ناګورنو قرباغ سیمې د بیرته یوځای کېدو په اړه کیږي. داود د سات خبرونه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږ نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار د 9:30 تر 10 بجو.
ترانو اوریدونکو قدر منو لیدونکو ډیر مننه چې تر دې شپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی او سم اوري او خبرونه ته هم غواکوي. کورم ودان دواړه درانه مېلمانه په لاین کې دي. ځان به متيقنه کو چې دوی زمون غږ اوري. جامع صاحب ستړي مشي خبرونه ته
سلام. سلام خدمت شما.
احمد صاحب تاسو هم خره خلاصم
سلامونه تاسو اوریدونکو ته مننه
کورم ودان. احمد صاحب پښتنه به تاسو نه پایل کوم. تاسو د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د مشر په صفت دنده لري. د افغانستان د سولې پروسه هم څارلې لیدلم. دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او ثبات راتلو لپاره هڅې کوي. اول کېدای شي چې یو لنډ تعریف د سولې ولرو چې سوله څه شي ته وي. البته د سپتمبر دغه 28مه چې د سولې ورځ نړیواله ورځ په نامه نومول شوې ده، ملګرو ملتونو هم ورته دغه تعریف ورکړی چې سولې د ارمانونو د پیاوړتیا او اوربان او تاوتریخوالي ته نه ویلو په هدف دغه ورځ اعلان کړی. خو ستاسو په نظر افغانستان شرایطو ته په کتو سوله څنګه تعریفوي؟
بیا هم سلامونه تاسو ته درون مېلمه او درنو اوریدونکو ته. متاسفانه چې هغه تعریفونه چې د سولې لپاره واقعا موږ لرو، واقعا سولې تعریف څنګه چې دلته ویل شوی، یعنی په بیلو برخو کې ځینې ځانګړنې لري چې تغییر به پکې راشي، خو په مجموع کې سوله هغه ده چې په یو هیواد یا یو سیمه کې یا حتی یو کور کې یو څوک یو وګړی د خپل د ټولو حقوقو څخه هم په فزیکي لحاظ هم په معنوي لحاظ هغه ته رسیدګي ولري او ټول حقوق ته ورسیږي. او هغه څه چې دای حق لري که هغه حکومتي نظام ویل ته هغه ته د رسیدګي لپاره باید هغوی هلې ځلې وکړي او تر هغه چې امکان وي هغه ورته ورسیږي. چې متاسفانه خصوصا په افغانستان کې، د افغانستان په پارک او غږیږو، په افغانستان کې په 13 کلونو یا 22 کلونو کې او د هغې نه پخوا هم د سولې له نامه څخه متاسفانه یا د دې عنوان څخه همیشه سیاسي ټیکادارانو سترو هیوادونو فقط او فقط د خپلو اهدافو لپاره ګټه پورته کړې ده. اما متاسفانه افغانان لا هم په مغه بدبختۍ کې دي. موږ متاسفانه سکل په داسې یو حالت کې ده دا ورځ مانځو چې تر اوسه هم نابرابري په پراخه پیمانه په افغانستان کې شته. بی باوري، تعصب، له تعلیمه لري پاتې کېدل، چې حق حقوق دي د خلکو د دین لري پاتې کېدل، فقر او بدبختی، په سلګونه بیګنا میندې او ماشومان په مختلفو هیوادو کې په مختلفو پلمو په زندانونو کې وخت تیروي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا ټول هغه مسائل دي چې موږ هغه تعریف ته یا هر هغه تعریف چې نړۍ سولې ته ورکوي یو هم دلته سمون نخري، بلکې موږ ډیر شاته دغه تعریف لسمه برخه امکانات هم افغان وګړو ته، خصوصا چون زمونږ تاسو فوکس په افغانستان دی، افغان وګړو ته نه دی رسیدلی. بدبختی دا ده چې حتی ملګرو ملتونو سازمان چې د 2013 کال پورې کومه اجنډا درلودله چې په هغه کې څو مهم بندونه یې دا دي چې مثلا تعلیم ته رسېدل چې افغانان پرې نه لري دي، مثلا صحت ته لاسرسی چې افغانان متاسفانه نه لري، موږ مریض وړو ګاونډي هیواد ته مړی بیرته راوړو، دا بدبختي ده چې موږ نه لرو. تعلیم ته لاسرسی نه لرو. موږ همدا اوس هم په سوله کې، هغه واقعي سوله کې چې قرار دی، وي موږ ژوند نه شو کولای.
ډېره مننه احمد صاحب. نورو پښتنو ته بیرته تاسو ته راګرځو. کورم ودان
تشکر میکنیم از شما و همچنان جامی صاحب، بسیار خوش آمدین و برنامه. تشکر از وقتتان و از حضورتان در قدم اول.
تشکر، سلامت باشین. از ادب و احترام دارم خدمت شما، بانو ایسان، بانو آشنا، جناب احمد زیتر و همه شنونده‌های عزیز برنامه.
ممنونتان. ما هم میخواییم از نگاه شما تعریف صلح بدانم و شما چه فکر میکنین آرمانی که افغانها دهه ها از به او نمی رسن، افغانستان از نگاه شما آیا صلح هست یا نه و تعریف شما چی هست از صلح؟
خدمت شما باید برسانم که صلح تنها نبود جنگ معنا نمیشه. و زمانی که ما میاییم تعریف ها و تعبیر هایی را از صلح وقتی به خط جهانی میدینیم، متاسفانه اینا متناسب با نمو کانتکست و متناسب با نمو وضعیت هر کشور نیست و یک بحث کلی و یک بحث عمومی را مطرح میکنند. و زمانی که باز میریم شما به افغانستان و مشخصا خود کشور خود و افغانستان میبینیم، در اینجا متاسفانه که ما ضمن از اینکه امنیت یعنی جنگ داریم ما با خود، همزمان با این ما امنیت روحی و روانی نداریم، امنیت جانی نداریم، امنیت مالی نداریم، امنیت فکری نداریم، امنیت اقتصادی و مالکیت نداریم. آزادی های خود که چی آزادی هایی است که متناسب با ارزش های دین ما بر ما داده شده، چی آزادی هایی که متناسب با مذهب ما بر ما داده شده، چی متناسب با ارزش های پذیرفته شده امروزه هست، ما همه از اینا رو می‌بینیم که متاسفانه اصلا نداشتیم و در مقطعهایی هم اگر داشتیم خیلی گذرا و به یک نحو به اصطلاح نمایشی بوده نسبت به اینکه نهادی نشود. وقتی ما از سال پایدار صحبت میکنیم، با باور من این است که سال پایدار یک سال پیش زمینه ها و مؤلفه های در کار دارد تا ما بر از او برسیم، که متاسفانه در افغانستان اگر ما 100 سال گذشته رو بیم به این طرف مطالعه بکنیم، در یک مقطعی از زمان خوب بودیم، ولی حداقل 50 سال گذشته به این طرف ما اولین چیزی که ضرورت برای داشتن یک سال داریم که تمامیت ارضی ما است و داشتن کنترل بر تمام جغرافیا، یعنی هم زمینی و هم هوایی داریم، متاسفانه ما ارزش خود نداشتیم در داخل افغانستان. بارها در متناسب با مرخم که احمد زیکتر گفتن، متناسب با وضعیت و برنامه های کلان بین المللی و منطقوی در تغییر بودن. دومین مسئله ای که برای سال پایدار میتونه مؤثریت داشته باشه و به اصطلاح اساس یک سال پایدار تعریف بکنه، حاکمیت قانون هست که متاسفانه ما بارها شاهد ازی بودیم که قانون اساسی ما، قوانین نافذه ما، قوانین و میکانیزم های حمایوی که در داخل افغانستان بوده و تعهدات بین المللی ما در حالت متفاوت بودن، در حالت تنش، در حالت تناقض، در حالت تغییر بوده. مسئله دیگه ای که ما هیچ جایی در افغانستان متاسفانه آنچنانی که تعریف میشه به یک حکومت داری خوب نرسیده ایم که در اونجا سه قوه اساسی که دولت میسازه، قوه اجرایوی، قضایوی و بالاخره مقننه، اینا استقلالیت خود نداشتن، اینا در تعامل با هم نبودن، اینا هر کدام سر دل خود استفاده هایی میکردن از اون موقف خود. و در کنار از این متاسفانه ما احزاب سیاسی خیلی فعال را نداشتیم که به معنای واقعی از اونا بتانند که همو آزادی های دموکراسی و بالاخره همو ارزش های سیاسی را اونو تمثیل بکنن. بعدش اگر یک قدم دیگه پایین تر میایم، شما شاهد ازی هستیم که شهروندان افغانستان اینا آزادی های مدنی خود نداشتن، آزادی های سیاسی خود نداشتن، تامین حقوق شهروندی به اون شکلی که باید میبود وجود نداشت. و در کل ما اگر ببینیم افغانستان و نظام هایی که در افغانستان آمدن، نه مشروعیت داخلی خود داشتن 100%، نه جایگاه بین المللی خود داشتن، و در حال حاضر که اصلا ما به یگانه کشور به صد دنیا تبدیل شدیم که اصلا هیچ قانون را نداریم در اونجا، هیچ گونه تعهد را نداریم، و برعکس در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان همه روزه ما دچار تشنج هستیم، دچار بحرانسازی هستیم. افغانستان و فضای افغانستان امروز یک گروه و گروگان گرفتن و متاسفانه هر اون چیزی را که اونا میخواین متناسب فکر خود را عملی میکنن، ولی هیچ گونه تعهد و خواست انسانی را در اونجا اینا برای شهروندان قائل نیستن. و همون رقم که هم از این سیب گفت، در هیچ مورد از تعهدات بین المللی و تعهدات منطقوی و ضروریت و حقوق اساسی انسانهای داخل افغانستان تأمین نیست، و این خود از این نشان میده که ما خیلی فاصله داریم از اینکه ما و تعریف واقعی سال
برسیم. تشکر، به شما برمیگردیم. سوال های دیگه هست؟ ما نوشابه جان سوالی دارین، شما بفرمایید.
بله، احمد سیزب تصدی جامعی سیب خبری موابری دلی تصدی خبرم پا افغانستان که در سول در نرد لو پارا یو لید لور لره دلائل لره، ولی پا افغانستان که با سواد سول نرد یا قصه چه توقع کیگی حس دیری وشوی زبای تاریخ چند بیانوم چه در چاپ و وقت که اوچنگ هر طرف دا علت سده
جمعی سب دیر رانه هوا چه والا پا دی موضوع تاس در افغانستان تاریخ تا که زیر شی تر نه نپوره تو طول سره بدبختی پا افغانستان که اواتا پا زنرهی پا زین و نور و حیوادونو که چه داگه سی دوام داره کرد که چونه دیگه داده چه من پا مجموع که واقعی او واحد تاریف د ملي ارزښتونو لپاره نه لرو. هر کله چې په یو هیواد یا یو سیمه کې واقعي ارزښتونو ته د واحد تعریف درلودو په حالت کې موږ اوسو، هغه وخت کې بیا هر څه سم پر مخ ځي. تاسې که داسې لنډ شاته ولاړ سئ، مثلا د کمونستانو په وخت کې هغو یو څه غوښتل چې ټول نور ورسره همغږي نه ول. هغه نه وروسته، یعنی د هغه وخت نه تر دې ننه پورې، هر ډله چاپاله چې راپاسېدلې ادعا یې دګرې کړې چې موږ په حق یو نور ناحق وو.
احمد صاحب ډېر وبخې خبره ده، په ګل بدله سوله باید سیاسي شي.
بدبختی هم داده چې سوله په ځینو حالاتو کې د سیاسي کېدو نه، بلکې د سیاسي افزار په استفادې
یعنی کچېرې ډېرو بخۍ دغه اصل ته په کتو چې سوله د انسان اړتیا ده، دا یو بشري حق دی پرته د کوم دلیله، نو آیا دا باید سیاسي شي؟
همدغلته ستونزه ده چې ما تاسو ته وویلې چې موږ همیشه ټولو نظامونو تر ننه پورې د سولې نه د سیاسي ابزار په توګه ګټه اخیستې تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږي. همیشه ګراوګان پکې ملت دی، ستونزې پکې ملت ګالي، قرباني پکې ملت ورکوي، اما تش په نامه دوی د ملت لپاره یو داد خواهي کوي چې موږ دوی ته سوله راوړو. حال دا چې د پردې تر شا ټول د خپلو اهدافو لپاره متاسفانه جنګیږي، خلک مړه کوي او خلک د خپلو حقوقونه وروسته کوي. همدغه بدبختي په کلونو کلونو کې چې موږ شاته ګورو، هر نظام چې راغلی هغه ادعا د دې لري ځکه د خلکو هغه اصلي غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. وخت چې د خلکو غوښتنو ته پاملرنه وشي، غوښتنې حل شي، هیڅ کله به تاسو دلته وګورئ امریکې کې میلیونها نفوس ژوند کوي، دوه سیاسي احزاب دي. د امریکې په هر ګوټ کې چې تلاش سره له دې چې ځینې ایالتي قوانین به توپیر لري، اما په مجموع کې حقوق تا ماشوم ته په مکتب کې عین حقوق رسیږي. تا ته په یو عادي وګړي په توګه چې دلته ژوند کوي، هغه حقوق چې تا ته د امریکې په دې ګوټ کې په یو بل ایالت کې رسیږي. افغانستان کې متاسفانه بدبختي هم دغه ده چې خپل حقوقو ته چې وخت خلک نه دي رسیدلي، هغه ده چې په یو نحوې دوی د نظام خلاف ودریدلی دی. یو بل ډاله چې غوښتل خپل هدف ته ځان ورسوي، همدغه ډله یې حمایه کړي، اما خپل هدف ته ځان رسولی، کله چې هغه هدف ته ورسېدي بیا هم خلک شاته پرېښودي. تاسو وګورئ مجاهدین هم دمدې ادا درلوده چې موږ د یو ښه او اسلامي نظام لپاره کار کوو، څه یې وکړه؟ او یا زره کابلیان یې مړه کړه، هغه جنګ سالارانو چې لاسونه یې په وینو سره تر تر پارونه پورې په موږ باندې حکومت کوه، حتی تر ننه پورې اکثر یې دخیل دي. نو بدبختی هم داده چې د سولې نه همیشه دوی د یو سیاسي ارزار په توګه استفاده کړي، نه د هغه واقعي حق په شکل چې دا د یو وګړي حق دی. نو دغه بدبختی ده، او چې دا چې سیاسي شوي په دې کې متاسفانه د نړیوالو او د نړۍ د غټو هیوادونو لاس هم ښکېل دی، ځکه دوی هم په لوړه کچه او په اوږدمهاله د اوږدمهاله ارزښتونو ترلاسه راوړلو لپاره دغه سوله سیاسي کړې ده. هغه ډلې ټپلې مثلا پړسولې دي، ورسره یې همکاري کړې او په نحوې هغوی ته پېژندنه ورکړې ده چې دوی په نحوې خپل اهدافو ته ورسېږي. حال دا چې هلته بیا هم حقوق په نحوې بیا پایمال دي. نو سوله په دغه شکل نه تنه خپل افغاني مشرانو، بلکې نړیوالو هم سیاسي بڼه خصوصا په افغانستان کې ورکړي تر څو دوی خپل اهداف.
بسیار تشکر از شما آقای احمدزی. جامی صاحب، به نظر شما مسئول از این کیست که قبلا شما ذکر کردین که در 100 سال گذشته به نظر شما صلح نبوده؟ اگر ما بگویم حداقل در 50 سال گذشته ما در افغانستان فکر نمی کنیم صلح بوده باشه، خب مسئول نرسیدن افغانستان به صلح کی است؟ ما سردمدارا و رهبرای خود داخل افغانستان یا کشورهایی که افغانستان به نوع با اونا تعاملات معاملات دارن و روابط دارن، چی است دلیل که افغانستان نتونسته حداقل به یک صلح نسبی برسه؟
باورم این است که افغانستان و قضیه افغانستان و هر موردی که مرتبط به افغانستان هست، اگر بحث جنگ هست، بحث صلح هست، بحث عدالت هست، بحث ارزش ها هست، اینو چند بودی و چند لایه هست. اولا بحث این هست که ما هیچ در داخل افغانستان متاسفانه نتونستیم که یک محوریت های سیاسی بسیار قوی و مردمی را اساس بگذاریم و ایجاد بکنیم. این محوریت ها حالا معمولا در دنیا سه نوع محوریت وجود داره که یک محوریت های سیاسی است که مرقم که همزه که بشاره کردن آمریکا یکی از نمونه های از او است. که در اونجا احزاب بسیار قوی در اونجا حضور دارند و او احزاب ممثل و تمثیل کننده خواسته ها و آرای مردم هستند. نمونه دوم از اون نمونه و نمو کارتل های اقتصادی هست که به سطح چندین کشور، حالا مثلا به سطح دنیا، سویت یک از نمونه های از او هست، مثلا در اونجا حضور دارند. و نوی سوم محوریت ها معمولا محوریت های دینی و مذهبی است. ما شما شاهد از او در عربستان هستیم، در ایران هستیم و در بعضی کشورهای اسلامی دیگر. اما در افغانستان متاسفانه در این گذشته هیچگاهی یک از این محوریت ها به شکل اساسی از او شکل نگرفت و اساس گذاشته نشد تا او محوریت رهبر تولید بکنه و او مردم بالای از او اعتبار بکنن و پس دوباره اونا پاسخگو و جریان یک چرخ دو طرفه را ایجاد بکنن. ببینید دائما در افغانستان آنچه که اتفاق افتاده صلح بوده، آتش بس بوده، کارش خشونت بوده، هر آن چیزی که اتفاق افتاده در غیاب مردم بوده. همگی آمدن ادعا کردن که ما نماینده های ملت و مردم هستیم، اما خواست مردم و ملت هیچگاهی مورد بحث از اونا نبوده. یکی از نمونه های بسیار برجسته و تازه از او گفتگوهای صلح که زیر گفتگوهای صلح برای دوحه بود، قرارداد دوحه شکل گرفت و در اونجا ما با عنوان نماینده های جامعه مدنی افغانستان تمام صدا و خواست در اونجا انعکاس دادیم، رساندیم و یگانه خواست ما این بود که مردم حق دارن بدانند که در برابر این سال چی را از دست میدن و چی را به دست میارن، اما تا آخر هیچگاهی پاسخ نشنیدیم. بخاطر ازی که در اونجا محوریت ها تنها محوریت های به اصطلاح سیاسی بود که بخاطر رسیدن به قدرت به هر روش در اونجا حضور داشتن و هیچگاه ارزش ها مردم وافای اجتماعی و تخصص را که در 20 سال گذشته ما به دست آورده بودیم در اونجا مورد بحث نبود، که در نتیجه از او افغانستان امروز به خانه امن ترورستان تبدیل شده، افراطیت بین المللی در اونجا حضور داره، از تحریک طالبای پاکستان و تاجکستان گرفته تا همه افراطیون در اونجا حالا امروز حضور دارن. پس به این اساس من باور من این هست که ما در افغانستان نیازمند ازی هستیم که ما محوریت های واقعی مردمی نشکل.
شما فکر نمی کنین آقای جامعه، شما فکر نمی کنین در دوره جمهوریت احزاب بسیار زیاد وجود داشت، احزاب نسبتا بزرگتری آن بود که رقابت میکردن در انتخابات ها، حکومت به اساس انتخابات شکل میگرفت، شما چرا فکر میکنین احزاب وجود نداشته و همچنان یک مردم افغانستان مسلمان هستن اکثریت قاطعشان، یعنی دیگه چرا نتونستن در یک محوریت از سه محوری که شما گفتین اینا قرار بگیرن و به صلح برسن و چرا همیشه مردم افغانستان نتونستن حق خدا بگیرن؟ ای حاکمان بودن که همیشه رقم زدن سرنوشت مردم و مردم خودشان حتی در دوره های جمهوریت نتونستن که تصامیم بگیرن که اینا سرنوشت حاکمان رقم بزن، نه حاکمان سرنوشت از اینا را به گفته شما پشت درهای بسته آن هم مثل موضوع دوحه.
20 سال گذشته دقیقا آنچه که شما اشاره کردین، ما بیشتر از 100 حزب راجستر شده و سیاسی را داشتیم در داخل ساختار دولت در وزارت عدلیه، اما با باور من هیچ یک از این احزاب احزاب واقعی با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی نبودن. اینا احزابی بودند که توسط حلقات خاص، گروه های خاص برای اهداف خاص و برای موارد خاص شکل گرفته بودند. بعض احزابی که واقعا اونا میخواستن که برای ارزش ها و برای تحول و تغییر کار بکنن، اونا سرکوب میشدن، صدای از اونا شنیده نمیشد، حامی نداشتن، طرفدار نداشتن، چون معمولا در شکل دهی احزاب مردم نقش دارن، این مردم هستن که شکل میتن، مسیر میتن احزابه. اما در افغانستان معکوس قضیه بود، یک کسی میامد حزب ثبت میکرد، راجستر میکرد، بعد از او با هر نوع فریب و چال و نیرنگی که بود بالاخره آرای مردم به دست می آورد، رأی مردم به دست می آورد و بعد از او چند تا عکس می گرفت و می رفت، ادعا می کرد که ما نماینده اینی مردم هستیم و این حزب ما هست. و ما شاهد از این بودیم که نتیجه از او همو بحران های انتخاباتی بود، چی در سطح ریاست جمهوری، چی در سطح پارلمانی، که ما شاهد از این مسئله بودیم. اما یک بحث دیگه که در اینجا شما اشاره کردین، یعنی دقیقاً بحث مردم هست، ولی متاسفانه که در افغانستان آنچه که اتفاق افتاد این بود که هیچگاهی در همین 50 سال گذشته حمایت واقعی از ساختارها صورت نگرفت توسط مردم، چون هر دوره یک ارزش‌های خاص آمد، اگر کمونیسم بود، اگر بحث جهاد بود، اگر دوره اول طالب بود، اگر مثلا 20 سال جمهوریت و ارزش‌های دموکراتیک بود و اگر امروز باز مسئله طالب هست، اینا هر کدام ارزش‌هایی بود که مقطعی آمد و با رفتن همون گروه او ارزش‌ها هم از بین رفت. و این معنی که هیچ وقت اساس و یک سیستم ایجاد نشد که مردم او را حمایت بکنن و تمام بحث در داخل افغانستان متاسفانه بحثایی هست که تنها در حد حرف است و در حد طرح و عمل و برنامه های و تطبیقی بالاخره بر از او فضا و فرصت مساعد نیست.
بله گیره من نه جمعی سب احمد سب چه فکر کوایی چه دوست چه راځي دا عیني شرایط ته په کتو د افغان په افغانستان کې د سولې په اسرا وخت چې مخکې جامع صاحب مرته اشاره وکړه البته دا ټول موضوعات تړلې دي ک د انتخاباتو مسایل دي ک ګوندی فعالیتونه دي ک دا ټول د افغانستان د سولې پورې سولې همدغه مسایل پورې تړاو لري. عیني شرایط ته د افغانستان په کتو ښه طالبان اوس حاکم دي دوی وی چې سولې ده آیا د ټوپک په ځمکه خودل یا څنګه چې د سولې په تعریف کې راغلي چې اوربند یا د جګړې بندیدل سوله هم ده. طالبان وی چې افغانستان امن دی سوله شته اما هر ورځ تاسو رپورټونه او خبرونه اورئ آیا دا سوله ده افغانستان کې سوله شته؟
متاسفانه چې بدبختی هم دغه ده چې مون ډیرای شیان د لنډمهاله لپاره لرو اما هغه لنډمهاله مسایل هیڅکله د خلکو درد نشي دوا کولی. تاسو وګورئ درست ده چې په هغه کچې باندې چې روزانه انفجار کېده او راکټونه راتلل او خلک وژل کېدل صحیح ده په هغه کچې به هغه مسایل نه وي اما تر څنګ یې وګوري په معنوي لحاظ څومره څه موږ له لاسه ورکړي دي.
احمد صاحب دلته زه پوښتنه لرم چې ټول وایي چې هغه انتحار او انفجار چې پخوا کېده اوس نه کېده اما په همدې خبرونه کې ځینې شنونکي وایي چې انفجار انتحار د ټولو مسؤلیت خپل طالبانو اخسته آیا دا باید اوس د امتیاز په صفت طالبانو ته ورکړل شي؟ دا امتیاز باید ورکړل شي طالبانو ته چې اوس دا سوله یا اوس چې انفجار او انتحار نه کېږي دا سوله ده یا دا
نه نشو کولای هیڅکله ځکه په هغه انفجار او انتحار کې د یو سیاسي ډلې یا د یو بیرونی هیواد یو سوله لاسه نه دي تللې. دلته عام وګړي وژل شوي دي. دلته باید هغه خلک د دغه امتیاز ورکول یا نه ورکولو عام خلک تصمیم ونیسي نه یو بیرونی کس. بالاخره رازو دی ته چې په هر ډول چې وو د دوه معامله مثلا دغه حد ته رسېدل ول چې یو ستر هیواد چې شل کاله د یو ادرس سره جنګیږي خلک مړه کوي په دې خاطر چې زه تروریزم له منځه وړم په خپل 15 یا 16 کال کې بیرته دا ګواهي همغه ډلې ته شروع کوي همغه ډلې ته رسمي دفتر ایجادوي او بالاخره هغه ډلې ته په نحوي واک بیرته وسپارل کیږي. نو وخت چې داسې ده چې امریکا هم داسې غواړي چې دغه ډله حاکموي په مجموع کې د افغانستان زه د یو عام افغان وګړي په توګه دا غواړم چې هر څوک ځکه په افغانستان کې پخوا رژیمونه تر ننه پورې هر څوک چې راغلي تپل شوي رژیمونه دي یاوی هم د خلکو په غوښتنې متاسفانه نه درغله. بالاخره دای یو د هغو څخه مهمه دا ده چې افغان وګړو ته کسه ونه شي زمونږ ارزښتونه او زمونږ غوښتنې او زمونږ ضرورتونو ته پام ونه سي د ته هیڅ کله بیا د سولې په نوم نه مونږ ورکولای شو
د باثباته سولې لپاره. البته د کورنۍ تشکیل کې سړی نظر کې ونیسي همدغه کورنۍ ټولنه جوړي څومره ضرور دی چې سړی د خپل اگر چې دا پښتنه به مې دومره هغه نه خو بیا څومره ضرور دی چې سړی خپل ځان سره پخلا اوسي او دا غسوله د کوم زینه باید پایل شي ډیر مسائل. بله مهرباني
مهمه امدا دی چې کله کورانه یو نه مونږه لوکو د یو ماشوم ته په یو سولایز ما هاول کې غچی باور وکي هغه به اس کله ټولنه ته ضرر ونه رسي او کچیر د دې ماشوم پلار په یو داسې ماحول کې غږ شوی وي او د دسې مسایلو سره یې سروکار وي چې هغه اصلا د سولې په ارزښت نه پوهېږي طبعاً د دې تاثیرات د ده په ماشوم د ده په کورنیو لېږي او همدغه دی چې نسل په نسل دا انتقالېږي. د دې تر څنګ چې اوس موږ نشو کولای چې مکمل یو نسل له منځه ویسو دلته د قانون حاکمیت تر ټولو ښه وسیله ده چې کله قانون حاکم شي بالاخره د قانون د حاکمیت لاندې کاس زهنونه بل د ولاموی منګه بیهیویر چینج بیا ډیر زر کولای شو انا خپل د وضعیت تغییر د قانون د لډاره هم کولای شو. بدبختی دا ده چې مونږ په دغومره وخت کې چې ځان ته تغییر هم نه دی ورکړی کتلې دې چې څوک پښتنه نه کی کزه یو جرم کوم یو څه کوم یو څوک پښتنه والا نشته او که پښتنه والا يم وې د پیسو په مقابل کې دی او ټلیفون کولو په مقابل کې یا دا چې زه کومې ډلې پورې تړلایم بیرته باغه مجرم خوشی کېده
قانون حاکمیت اوس د ټولو نه مهمه موضوع ده چې قانون حاکم شي خلکو ته حقوق ورسیږي نو خلک څنګه غواړي ځکه د افغانستان ټول وګړي باید وزیر او وکیل لوسی او دویم غوښتنه مې ده چې د نړۍ په کچه نړیوال باید بخنه وغواړي د افغان ولس نه باید بخنه وغواړي چې د اقل د خلکو لزر نه دغه بدبختي ووځي چې
مننه احمد صاحب نور پښتنه ته راګر دي د بخنه مې ځکه وکړه چې همیشه د حکومتونو نه غوښتل شي چې خلکو ته باید سوله او ثبات راولي اما دا پښتنه مې ځکه وکړه چې خپل موږ څه مسولیت لرو دی او سولیز ماحول کې د ژوند جوان کول څومره ټولنه هوسا کول شي یا سول ټولنه تا ور کول شي مننه تاسو نه
بسیار تشکر از شما آقای احمدسای جامی صاحب باز هم برمیگردم به شما خب به نظر شما چی میبینین در افغانستان با در نظر داشته مداخلات خارجی با در نظر داشته مسئولیت های جامعه جهانی در قبال افغانستان و مردم و وضعیت کنونی شما فکر میکنین پیش زمینه برای آمدن یک صلح در افغانستان وجود داره اگرچه طالبان میگن اونا اسلام آوردن حکومت کاملا اسلام سوچش است و مردم هم در حکومت اسلامی زندگی میکنن شما چی میبینین اگر پیش زمینه های وجود داره با می شرایط چی است که مردم روی از او کار کنن کسایی که مسئولیت دارن یعنی احساس مسئولیت میکنن کار کنن تا افغانستان برسه به یک صلح یا حداقل امو زمینه ها را بگذارن خشتای اول امو چی است
خب معمولا هر نظام و ساختاری که به قدرت رسیده ارزشای از او ارزشای سوچا و جهان شمول بوده حالا ادعای را که طالب هم میکنه این دین اسلام تازه برای مردم افغانستان و برای ما نیاورده که به اصطلاح ما تازه از اینا بپذیریم که دین سوچه و دین اصلی و واقعی را میناوردن در حالی که همه ما میفهمیم که این دین منحصر تنها برای یک بحث دیوبندیزم است و تنها مربوط اکورا ختک است و از او بالا جای دیگه چلش نداره و در کشورهای اسلامی هم مورد پذیرش نیست و در این دو سال هم این مد نظر گرفته شد و اثبات شد اما آنچه که مهم هست ما میخواییم خدمت شما چهار مورد اشاره بکنم که در این چهار مورد ما میتونیم که بعد از او رای حل هم بیرون کنیم اولین بحثی که هست در هر زمان در هر دوره یک چیزی که خیلی حاکم بوده بحران به اعتمادی بوده و این بحران به اعتمادی که متاسفانه با مداخلات استخباراتی هم به سطح ملی و در لایه های مردمی چه به سطح همو احزاب بوده که حالا ظاهرا یک حزبی بوده یا به شکل گروه ها بوده یا قومی بوده یا زبانی یا مذهبی یا فکری یا ساختاری در لایه های مختلف متاسفانه بحران به اعتمادی یکی از اساسات شده که ما نکنیم همون ساختارهای مردمی را شکل بدیم دومین موضوعی که بوده بحثی است که هر ساختار هر نظامی که در افغانستان به وجود آمده و یا در حال حاضر گروه طالب در اونجا حضور دارد بحران مشروعیت و بی‌باوری به مشروعیت مردمی بوده چون بحث‌های تکنیکی و بحث‌هایی که در بحث قوانین ایجاد میشه یک موضوع است ولی تمامی قوانین و ساختارها مشروعیت خود از مردم میگیرد و ما حتی شاهد بودیم که در همه 20 سال گذشته در پروسه‌های انتخاباتی که به اصطلاح مردم نقش داشتند حتی همو هم با در نظر داشت همون معیارهای تکنیکی که وجود داشت مشروعیت دادن نمیتونست به ساختار پس نظام‌هایی که بر اساس یک تعامل میآیند اونا خو اصلا با بحران مشروعیت و بی‌باوری مردم بر از مشروعیت روبرو هستند مسئله سوم بحث اساسی که هست یک جامعه ما داریم که حداقل در 100 سال گذشته به این طرف متأسفانه پای هم متأثر از فقر بودن از ترس بودن و از به اصطلاح تهدیدها و سیاست حزب که در اونجا با نام‌های مختلف حالا یک کس آمده به نام مسلمان یک کس را کشته یک کسی آمده به نام روشن فکر یک کس را کشته یک کسی به نام مجاهد کشته شده یک کسی به نام کمونیست کشته شده ولی اونمو کسایی که میتونستن و توانایی داشتن و میخواستن که محوریت های مردمی را شکل بدن اینا به دوترین فرصت حذف شدن از جامعه یا تبعید شدن یا کشته شدن و ترور شدن تا این که محوریت ها شکل نگیرن و از همه مهمتر مسئله دیگه ای هست که هر زمانی را که ما میبینیم حداقل در 40 سال گذشته وقتی تحول در افغانستان آمده این تحول مقطعی در همون جا یک معامله صورت گرفته پس از اون نظارت از تطبیق و تعهدات و چگونگی رسیدگی به اون تعهدات مطرح بحث نبوده مثل که امروز باز یک بار دیگه مثل سالهای 1996 افغانستان داره آهسته آهسته به فراموشی سپرده میشه و جامعه جهانی با این که در طی یک قرارداد طالب آورد و به افغانستان برش تحویل داد ولی هیچ گونه اقدام نمیکنه. برعکس امروز مشاهده هستیم که حمایت های مالی و تکنیکی هفته واره بر از اون روان میکنه. پس به این اساس ما فکر میکنم که ما مهمترین بحثی که داریم این هست که ما بریم اول ما ارزش های خود یک بار تعریف کنیم. ارزش هایی که مثلا از طرف گروه ها از طرف
احوال مثلا کدام ارزش ها؟ ارزش ها را طالبان هم تعریف دارن که فرهنگ افغانی و اسلام، یا شما کدام ارزش ها را منظور کنم؟
من شما میخواییم عرض بکنم که آنچه که طالب میگه از نظر من هیچ حرف از او برای من ارزش حساب نمیشه، به خاطر اینکه در دو سال گذشته به شکل متون حداقل دو صفحه هم اینا بیرون ندادم که ما بدانیم که بالای چی خود از اینا تفاهم دارم تا ما او را بدانیم. ما وقتی که از ارزش‌های مشترک صحبت می‌کنم، ارزش‌های مشترک محوریت‌هایی است که مردم کنار هم جمع می‌کنه بدون اینکه در نظر داشته زبان و قوم و مذهب و سمت و بسیار فرهنگ باشه. اولین بحث آموزش و باسواد شدن هست که این هم در بحث‌های دینی ما هست، هم در بحث‌های فرهنگی ما هست، و در 20 سال گذشته هم ما شاهد از این بودیم که در ساحاتی که خود طالب نوام ساخته بود در اونجا آموزش نبود، ولی درهای مکاتب در تمامی ولایات، در تمامی اقوام، در تمامی مذاهب باز بود و هیچ مشکلی نبود. دومین بحث بحث به خدمات هست و این است که مثلا به صحت، برای کار، برای مالکیت و بالاخره برای زندگی روزمرگی خود یک شهروندی که داخل افغانستان زندگی میکنه او دسترسی داشته باشن.
بله،
خیلی مهم است این که تفاهم روی این صورت بگیره که بالاخره ما مردم از روشن فکر ما گرفته تا آدم بیسواد و دهقانزاده و بالاخره حتی
پیش از این که نوشابه جان سوال به شما بتم، یک سوال دیگه از شما دارم جامی سر. شما
جامی سر هیله در چه پختن لند زواب که چه احمد زیست منتظر،
یعنی شما از محوریت ها چند بار یاد کردین، اما طوری که ما همیشه گفته میشه با تغییراتی که در افغانستان آمد گفته میشه یا گزارش ها هم همیست که بعضی حقیقت ها تغییر کرده، مثلا محوریت های قومی تغییر کرده در افغانستان، یک مشکل قومی است که هیچ کسی را رد نمیکنه و اقوام بین هم افتیده یا اقوام بین هم انداختن. شما فکر میکنین با امی درزی که در بین اقوام افغانستان وجود داره میتونه مردم دوباره گرد یک محور جمع شون، به خصوص بعد از حکومت طالبا که قومی محور گفته میشن و مردم عقدمند شده؟ شما فکر میکنین با همین شرایط قومای افغانستان دوباره گرد یک محور جمع شون و حکومت یا سیستم یا نظامی بسازن که منجر به اعتماد شوه؟
اما باور من این است که هیچ قوم در داخل افغانستان و نمایندگی از امو قوم که تمامی امو قوم پشتر از او اصلاد شده باشه او نظام و قدرت به دست نداشته. امو رقمی که من قبلا اشاره کردم، هر کس با هر زبان، با هر پرچم، با هر عنوان و نمایندگی از هر قومی که آمده او ادعای خود اون ساختار بوده، ولی مردمی که واقعا به اون قوم وابسته بوده اونا هیچ وقت کشته مثلا نبودن و نیستن و امروز هم با باور محبیس که نیست. ولی یه چیز فراموش نکنیم که ما از درون چالش ها فرصت ایجاد میکنیم برای حل بیرون میکنیم. ما اگر خود مردم قشر روشن فکر و سرمایه گذاری که بالای روشن فکران در 20 سال گذشته شد، اگر ما از این نتونیم یک نسخه رای نجات پیدا کنیم برای افغانستان، دیگر هیچ گوی دیگه ما نمیتونیم که بریم به طرف ترقی و انکشاف و به طرف یک زندگی با ارزش در داخل افغانستان فکر بکنیم، چون دیگر نه دنیا میایه با تیارای B-52 خود در داخل افغانستان، نه هم قرار بلدی است که دیگر ارزش‌های جهادی و ارزش‌های دینی و من نمیفهم ارزش‌های دیگه که امروز از او سوء استفاده شده او دیگه کارایی و یا بازار داشته. مهمترین بحث اینه که مردم کنار هم بیان، روشنفکر کنار هم بیان و این بار از درون بطن جامعه ما مردم داشته باشیم و این مردم هیچ گاهی مشکل و تعصب نداشتن و این تعصب تنها در سطح اونمو کسایی بوده که به خاطر به قدرت رسیدن خود نماینده مردم میدانستن.
ممنون.
دیر ما نه دیر اساسی چه کتم اشاره اکره چه ولس ایتس کلا پده که برخه نه در لوده غیر در سیاسی نونه. تاس نه دیر ما نه جمعی سه پات اخبارونه به دخبارونه روسته شیبی دی در احمدی سب نه پختانه مطرکو. احمدی سب امدسش تاس در خبرو پا پیل که ولی چه زنه قدرتونه د افغانستان د سولې په پروسه کې یا بے ثباتی کې مسول ګڼل کیږي. اوس چې د دنیا د سر لکه یو کلی غوند شوې ده او د هیوادونو سیاست یا مداخله ستاسو په وینا یا د افغانستان اوسنی شرایط سیاسي ډلې د تپلې دا هر څه رسوا دي، لیدل شوي دي، منل شوي دي، تحلیل شوي دي، ارزوون پیشی ویدی، هر فکر که ویچ دوازه با امدست دوامو که افغانستان با امدست بی ثبات حالت که پاتیشی؟
هر هغه وخت یو جرم دوام پیدا کوي چې د غل لپاره کومه سزا وجود نه لري. هر کله چې مونږ یو جرم یا یو مجرم یا په معنوي لحاظ یا په مالی لحاظ یا په فزیکی لحاظ هغه خپل سزا ته ورسو او قانون پې تطبیق کو، بیا به نه تکراریږي. غیر لغې لکه څنګه چې تیرو ډلو همدغه موضوع تکرار کا، اوس به هم په همدغه شکل تکراریږي تر څو چې موږ هغوی د قانون منګو. مثلا اوسنی نظام کې چې طالبان هم د دې ادعا کوي چې هر څه سم دي، ډېر داسې پېښې شوي چې متاسفانه هغوی د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي. که چیرې په دې شکل وي باثباته کېدو اړخ ته مشکله ده، خو تر څنګ کوم شیان کومک کوي لکه څنګه چې جامی صاحب اشاره وکړه چې خلک اصلا خلک نور خسته دي، نه غواړي په دغه مسایلو کې. خلک وایي چې ما ته فقط یو مړی ډوډۍ وي چې ناس مې مور وي، نور زما د هر څه نه تیر. خو خلک باید دوباره ژوندي شي، په خلکو کې کار وسي، او د خلکو په منځ کې کار کول بیا هم تعلیم ته اړتیا ده تر څو چې زموږ ذهنونه روښانه نشي، مونږ خپل ارزښتونو باندې پوه نشو، مونږ په دې پوه نشو که مونږ په یو واقعي سوله کې ژوند وکړو نور څومره ښېګڼو ته رسېږو. بیا همدغه ده چې مونږ لپاره سوله او جنګ دواړه بې معنا حالات.
بله احمد صاحب، چې د افغانستان شرایطو ته ګورې، مثلا طالبان حاکم دی، دوی وایي چې قراري ده، ثبات شته، د سوله د افغانستان کې لکه څنګه چې په تعریف کې ویل شوي دي چې سوله یوازې د اوربند او د اصلي په ځمکه ایښودل نه دي. افغانان اوس هم سره دي چې د نسبي امنیت احساس کوي، اما ورسره دغه لوږه، فقر، د نجونو په مخ دغه مکتبونه تړل، د ښځو بیکاره کېدل، چې دا ټول هغه مسایل دي چې خلک د نارامۍ احساس کوي ورسره. دغه لپاره څه کول پکار دي؟ نړۍ څه کولی شي؟ خپل افغانان څه کولی شي؟ که چېرته افغانان خپل ځان مسؤول ګڼي نو دوی باید څه وکړي؟
تاسو وګورئ کله چې نړۍ تصمیم ونیول،
البته ډیرو بخی احمد صاحب، البته د افغانانو اوسنی ناتواني باید په نظر کې ونیول شي او شرایط په نظر کې ونیول شي. تاسو خپل ځواب راکړئ مهرباني.
افغانان همیشه متاسفانه ناتوان اول، خدای چې نړۍ حمله کوي، څنګه چې تاسو ویلې نړۍ کې مونږ هم د غکلی کې یو د یو کور حیثیت لرو، او په نړۍ کې غد نهادونه شته چې هغه په تصمیم گیری کې یا د عقل په پالیسی جوړولو کې یا د عقل لاس لري کوي شي. نو نړۍ چې څنګه په جریان دی، یو میاشت کې افغانستان دی یو نظام نه بل نظام ته وشو کړی چې تسلیم کې، نړۍ دا هم کولای شي. باور وکړي که نړۍ په هغه شکل چې د سولې پروسه کله په قطر کې روانه او په هغه مرګر ګرمۍ چې هلته موږ د نږدې نه لیدل چې د مختلفو هیوادونو استازي به راتلل او تلل ملاقاتونه به، هیڅکله دغسې ملاقاتونه د افغان نجونو د تعلیم لپاره نه دي شوي. متاسفانه فقط په سمبولیک شکل یو څو اعلامي دي. د دې نه اضافه د افغانستان کې د فقر په خاطر هیڅکله دغسې ګرمې ناستې ولاړې نه دي شوي، هیڅکله دغسې فشارونه نه دي راغلي. که چېرته نړۍ واقعا وغواړي چې افغانستان او خصوصا عام ولس افغانان له سترګو ونه غورځوي، نو بیا د خبرو اترو په فشارونو په مختلفو لارو چارو کولای شي چې افغانان خپلو حقوقو ته ورسي. خو نړۍ
بله، یعنی د طالبانو په موجوده کې فکر کوي چې افغانستان ته سوله راتلی شي لنډ سوا
په هر حالت کې راتلی شي. ما تاسو ته وویل د ظاهر شاه له دوران نه چې خلک وایي چې ډېره ښه سوله وه، تر ننه پورې بالاخره هغوی هم افغانان دي. مهمه دا ده چې د هغوی ذهنیتونه دي د دغه څنه چې دوی اوس روان دي د دې له حالته واوړي او دې ته دې وادار شي چې دغه حقوق د خلکو ته باید ورکړل.
ممنون آقای جامع. به آخر پروگرام بسیار وقت کم مانده، آخرین سوال همچنان از آقای جامع میگیریم. از آقای احمدزی بسیار زیاد سپاسگزار هستیم. آخرین سوال آقای جامع، اگر شما جواب بدین، شما هستین در خط یا نه؟ بله جامع سر، فکر کنم آقای جامی در خط نیستن. آقای هستین، خواه شما صدای من رو دارین. وقت بسیار کم مانده، کوتاه اگه آخرین سوال شما جواب بدین. که خب آقای احمدزی هم از نظام ها گفتن، به نظر شما چگونه یک نظامی در افغانستان کار میته؟ نظام های مختلف تجربه شد البته در افغانستان، حالا به نظر شما چی فکر میکنین؟ چی نظام کار میده که هم اعتماد ایجاد شد بین افغان ها و همچنان دست خارجی ها نتانند مداخلات کنند و همچنان منجر به یک صلح پایدار و همه جانبه در افغانستان شود؟ نه تنها نبود جنگ دیگه، مردم آرامش دیگه هم داشته باشه، هم آرامش فکری مسئولیه. بفرمایید کوتاه اگه جواب بدین.
ما باور ما این است که بحث نظام ها خیلی بحث کلان هست که هر کدام خوبی و بدی خود داره. اما ما فکر میکنم هر نظامی که در داخل افغانستان باشه، در صورتی که خود مردم در اونجا نقش داشته باشن و در ساختار از اون سهیم باشن و ارزش هایی که از طرف مردم مطرح میشه در نظر گرفته شد و او اساس شده میتونه به طرف ازی که به طرف خوشبختی ما را بکشانه. ما فراموش نکنیم هر نظام و هر ساختاری که مخصوصا در 150 سال گذشته در داخل افغانستان آمدن، اینا همه از اینا متاسفانه با در نظر داشت تعاملات استخباراتی کلان منطقه و بین المللی بوده. من خود من شخصا مشکل من با ایدئولوژی و با فکر استخباراتی که در منطقه حاکم است، که گاهی طالب میاره، گاهی لشکر طیبه میاره، گاهی القاعده میاره، گاهی جیش محمد میاره، گاهی تحریک طالبای پاکستان میاره، گاهی تاجیکستان میاره، و همه از اینا در میواریت یک آجندای زیر نام اسلام و نام اسلام یک آجندای سخت ایرانی افراطی را میارن که نه او پیوند با اسلام دارن، نه با فرهنگ مردم داره و نه به آینده ما را میتونه کشانده. بنابراین هر نظامی که به یک مردم محوریت و اصل باشن، ما باورم این است ما به نتیجه میرسیم و ما میتونیم اساس یک تحول بنیادی و نهادی و اساسی را از داخل افغانستان رقم بزنیم.
بسیار تشکر، بسیار زیاد تشکر میکنم جامع صاحب. متاسفانه وقت تمام شد برای صحبت ها با مهمان های گرامی ما. از هر دو مهمان گرامی، رحیم جامی و یاسر احمدزی، تشکر میکنیم که در برنامه حضور داشتن و با ما بودن. نظریاتشان و تحلیلشان با شنونده های گرامی ما هم شریک ساختن. حالا با اجازه از مهمان های گرامی و خداحافظی از مهمان های گرامی، اخبار سر ساعت هم شنویم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان میگوید که ایالات متحده همچنان بزرگترین تمویل کننده کمک های بشر دوستانه برای رفع نیازمندی های مردم افغانستان است. آقای وست با بیان این مطلب در صفحه ایکس نگاشته است که در مورد وضعیت بشری در افغانستان با مارتین گریفیتس هماهنگ کننده کمک های اضطراری بحث کرده است. در یک خبر دیگر، جورج دافر ایالات متحده برای افغانستان در دیدار با یک هیئت تکنیکی حکومت طالبان در دوحه در مورد نگرانی های مشترک و حمایت از افغان ها در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صحبت کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
کرنده کردر شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که او و همکارانش با هیئت طالبان در این دیدار در مورد ریشه‌کن کردن مواد مخدر، ممنوعیت آن، درمان اعتیاد و معیشت های جوگزین در افغانستان بحث کرد. با گفته دکر، او توصیه های کارشناسان افغان در داخل و خارج از افغانستان را در مورد اینکه چگونه جامعه بین المللی می تواند در مبارزه با مواد مخدر کمک کند و نقش مهم زنان افغان در این زمینه شنیده است. شرجفیر ایالات متحده برای افغانستان گفته است که مواد مخدر از دیر زمان یک فاجعه انسانی و اقتصادی برای مردم افغانستان و جهان بوده است. اگرچه مقامات بلندپایه حکومت طالبان بارها با مقامات ایالات متحده از جمله دکر در دوحه دیدار کرده اند، این اولین بار است که دیپلمات های سفارت ایالات متحده در افغانستان با یک هیئتی از طالبان در مورد همکاری در مبارزه با مواد مخدر گفتگو می کند.
یک هیئت بلندپایه پاکستانی به ریاست آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان امروز پنجشنبه 21 سپتامبر برای گفتگو با مقامات طالبان وارد کابل شده است. یک دیپلمات ارشد در سفارت پاکستان در کابل سفر این هیئت را به صدای آمریکا تایید کرد، اما در این باره جزئیات بیشتری نداد. برخی منابع پاکستانی در اسلام آباد به صدای آمریکا گفتند که قرار است این هیئت در سفر به کابل با مقامات ارشد حکومت طالبان در مورد وضعیت افغانستان و پاکستان گفتگو کند. حکومت طالبان تاکنون در مورد سفر این هیئت به رسانه ها چیزی نگفته است. همزمان با سفر این هیئت به کابل، جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان گفت که این کشور با تهدید بزرگی از سوی گروه های تروریستی مستقر در افغانستان از جمله تحریک طالبان پاکستان و داعش مواجه است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت که یک توافق به گفته وی خوب در مورد برنامه هسته‌ای تهران در صورت امکان پذیر است که ایالات متحده به تعهد خود عمل کند. آقای رئیسی بار دیگر تاکید کرد که خروج آمریکا از توافق 2015 هسته‌ای ایران به هدف مهار برنامه هسته‌ای تهران، تعهدات آمریکا از جمله تحریم‌ها را زیر پا گذاشته است.
به تعهدات خودشون آمریکایی‌ها عمل بکنن، بله، میتونه راه برای یک توافق خوب آماده باشه. اما اون چی که اخیراً انجام شده نسبت به هم نقض پیمان‌هایی است که سه کشور اروپایی داشتند و هم در این رابطه مواضع به ناحق و ظالمانه‌ای که اخیراً این کشورها گرفتند، مواضع اونها مواضع درستی نبود.
آقای رئیسی در خصوص تبادله زندانیان میان ایران و ایالات متحده گفت که آن افراد گروگان نبودند و استفاده از این واژه را نادرست خوانده، گفت که آنان زندانیانی بودند که به خاطر تخلفات محکوم شده بودند. سفارت کانادا امروز پنجشنبه 21 سپتامبر اعلام کرد که با تشدید اختلافات دیپلماتیک با دهلی جدید و پس از تهدید در رسانه‌های اجتماعی علیه کارکنانش، شماری دیپلمات‌های خود را در هند تنظیم خواهد کرد. تنش میان اوتاوا و دهلی جدید پس از آن بروز کرد که جاستین ترودو صدر اعظم کانادا عوامل حکومت هند را به دخالت در قتل یک رهبر سیک کانادایی که در ماه جون سال روان میلادی در منطقه ونکوور کشته شد متهم کرده و از این کشور خواست تا برای روشن کردن موضوع با جدیت تمام عمل کند. حکومت کانادا پس از متهم کردن هند به قتل این رهبر سیک کانادایی هندی تبار در یک اقدام تلافی جویانه یک دیپلمات هندی را از اوتاوا پایتخت کانادا اخراج کرد. هند اتهامات صدر اعظم کانادا را مضحک خواند و یک دیپلمات کانادایی را از این کشور خارج کرد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در نخستین سفر خود به چین پس از گذشت نزدیک به 20 سال امروز پنجشنبه وارد شهر هوانگژو در شرق چین شد. وزارت خارجه چین گفته است که سفر آقای اسد روابط سوریه چین را به یک سطح جدید پیش خواهد برد. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه گفت که قرار است رئیس جمهور سوریه فردا جمعه پیش از شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی با همتای چینایی‌اش و سایر مقامات چین ملاقات کرده و روی روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقه مشترک بحث و تبادل نظر کنند. خبرگزاری رویترز نوشته است که این سفر ادامه اقدامات بیشتر اسد برای پایان دادن به بیش از یک دهه انزوای دیپلماتیک و تحریم‌های غرب علیه حکومت او می باشد. بشار الاسد در سال 2004 میلادی پیش از شروع جنگ داخلی در سوریه به چین سفر کرده بود. و صدر اعظم پولند گفته است که کشورش پس از این به اوکراین سلاح ارسال نمی کند. ماتیوس موراویسکی در یک مصاحبه چهارشنبه شب گفته است که هدف پولند این است تا خود را با اصری ترین سلاح مجهز سازد. اسوشیتد پرس به نقل از این مصاحبه گزارش داده است که صدر اعظم پولند از یک طرح نوسازی نظامی در حال انجام صحبت کرده که به نظر می رسد ناشی از ترس تهاجم روسیه در منطقه می باشد. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، کشورهای همسایه کیف برای شمولیت در پیمان ناتو و تجهیز مهمات و سلاح‌های عصری‌تر تلاش ورزیدند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو قدرمنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې شبیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدی. د امریکا غږ آشنا رادیو د سپینی خبري اره کړه خبرونه په هم دي پایتره سیګي وراتلونکو لاندې شی بو کې لا هم د امریکا غږ نور خبرونه به جریان ولري. من سره اوسه
شنونده های گرامی، تشکر از اینکه شنونده و بیننده برنامه روک راست بودین. برنامه روک راست به پایان میرسه، اما سایر برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان جریان داره. برنامه بعدی ما را سحر جان عظیمی میزبان خواهد بود که برنامه روایت امروز است. بیننده باشین. از طرف من فوزی احسان، خداحافظ.
بله درن اوریدین کو من سره وسیل یادم واسه چی خبرونه لا هم جریان لري. تاسو په لاندې شی بو کې د روایت امروز خبرونه واوري. تر بیا خدای ملشه، شپه ورځ نیکمرغه.